دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه لومړی به د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوردونکو د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو د زخل خان يم پام وکړئ د سات خبرونو ته د افغانستان د وضعیت په اړه په هند کې په لومړی غونډه کې ایران روسیې قزاقستان قرغیزستان تاجکستان ترکمنستان او د ازبکستان د ملي امنیت مشاورانو او کارپوهانو ګډون وکړ نیو ډیلی ته پرون د چهارشنبه په ورځ د روسیې او ایران په ګډون د افغانستان نږدې ګاونډیان او د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت و سلاکاران ورغلی وو څو د افغانستان وضعیت وسیړي او په دې اړه سلام مشورې وکړي هندي چارواکي وایي چې پاکستان او چین ته هم بلنه ورکړي وو خو هغه د غونډې ته خپل استازي نه دی استولي د دې غونډې په پای کې په خبرسوي اعلان کې کڅه هم د افغانستان په ثبات او سوکالي ټینګار شوی خو زیاتوي نه باید افغان خاوره د تراګرو د پټنځای روزنې ملاتړ او پلان جوړین لپاره وکړول شي د غونډې ګډونوالو په سیمه کې د افراطیت او د نشې توکو پر ضد د ګډې مبارزې او همکارۍ غوښتنه هم کړي نیو ډیلی داسې مهال د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیت غونډه کوي چې تمه ده چې نن د پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې هم د ټرایکا پلس غونډه جوړ شي د غونډه کې امریکا چین او روسیا ګډون کوي خو پاکستانی رسنیو د ځینو چارواکو په حواله لیکلي چې د طالبانو د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی هم د ناشې ته بربلل شوی دی پاکستانی چارواکو امریکا ژغ ته ویلي چې د غونډې ته د طالبانو د بارنو چارو وزارت سرپرست امیر خان متکی هم بللی د طالبانو حکومت وایي چې د دوی پلاوی پرون د چهارشنبه په ورځ اسلام آباد ته رسیدلې دي په ملګرو ملتونو کې د برتانیې ماموریت د چهارشنبه په ورځ ویلي چې ملګرو ملتونو د هوتی اغیانو درې مشران یمن په هغه لیست کې شامل کړي چې بندیزونه پرې لګیدلې دي دغه بندیزونه د هوتی اغیانو لخوا د سرحد هغې خوا په سعودي عربستان د دوامدارو بریدونو چې ملکیان یې وژلي او زخمي کړي او دغه راز د یمن په معریب ښار د جاري یرغل په تړاو لګول شوي دي په ملګرو ملتونو کې د برتانیې ماموریت په یو بیان کې دا هم ویلي چې اوسیانو په ماری برید تر څنګ بشري مرستو ته لاسرسی د بندولو هڅیم کوي او دغه راز ماشومان هم د جنگ لپاره استعمالوي دغه بندیزونه به دغه درو مشرانو مالی شتمنۍ کنګل کړي او سفري بندیزونه به هم پرې ولګول شي د ایران د بارانو چارو وزارت د چهارشنبه پر ورځ ویلي چې د میاس په ویانا کې دغه یو د اټومي پروګرام په باب په خبرو کې ایران د یو شی موافقه رسیدو لپاره تیار دی په یو ټویټ کې د ایران د بارنو چار وزیر حسین امیر عبدالعین وویل چې دا غم رستیال او د ایران لخوا لوړپوړی مرکچی علي بغاری دیونی لندن پاریس او برلین ته د سفر پر مهال د اروپایي چارواکو سره کامیاب خبرې اترې کړې هغه په خپل ټویټ کې دا هم لیکلی چې په موافقه کې شامل د ټولو اړخونو خپل ژمنو ته واپسی مهمه ده او موږ هم تیار یو چې شه موافقه وکړو د دې میاشتې د نومبر په 9مه په ویانا کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقه د بیا رژوندې کولو لپاره بیا خبرې پیل کیږي دا خبرې د 13 جون میاشتې راسي زندېدلې به په میارمار کې د نیول سیوی امریکایي خبريال د مدافع وکیل وای چې په موکل باندې د تراګری او غداري دوه نوي تورونه لګول سیوی دي هغه وویل چې دا نوي تورونه 13 ورځ د ینګون شهر په وی ماکمه کې رسمن سبسی وی دي امریکایي خبريال ډانی فنټس د فرنټیر میانمار په نامه د یوې مجلې اډیټر وو چې مرکز د میانمار په ینګون شهر کې وو هغه غوښتل چې روان 2020 د مې په 24مه نیټه امریکا ته پرواز وکړي چې د ینګون په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول شو او په لومړي سر کې د غلطو او پرونکو معلوماتو په خبرولو تورن شو او دا غو وزیرایسي په توقيف کړي په میانمار کې د 2020 کال د فروری په لومړۍ نیټه په اوس کې تا وکړه ملکی حکومت یې اعلان کړ د مخکنی ولسمشر وین او سیاستوالي آن سان سو چی په ګډون یو شمېر سیاسي مشران او فعالان ونیول د پاوز د کودتا پر ضد په میانمار کې مظاهره وسوي او د سیمویزو څارونکو ادارو په وینا د پاوز او د پولیسو په ډزو کې شاوخوا 1200 تنه ووژل شول او ګڼ شمېر نور ژوبل شول د کډوال لپاره د ناروې مرستندو اداره وایي چې د طالبانو له لوري د کابل د نیمل کېدو راوسته هر ورځ تر 4000 څخه نیولې تر 15000 پورې افغانان ایران ته وړي او ویر د چې شاید شمېره په ژمي کې سلګونو زرو تل وړسي د دفتر وایي شاوخوا 300000 افغانان د اگست میاشتې را پدې خو ایران ته مهاجرت کړي او دا محل له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي د کډوالو لپاره د ناروې د دفتر مشر یان انګلند ویل چې موږ باید له ایران څخه تمه ونلرو چې د نړیوالې ټولنې د دومره کومکونو سره دي د دغه کډوالو ټول ستونزې حل کړي په داسې حال کې ده چې ایران هم د سه شنبه په ورځ خبرداری ورکړی و که د افغانستان روان اقتصادي کړکېچ د حل لپاره ژر تر ژره اقتصادي مرسته ونیسي، اروپا ته به د افغان کډوالو یوه ستره څپه پیل سي. د ایران د کورنیو چارو وزیر زیاته کړه چې هیواد اوس مهال د 3.5 میلیونه افغان کډوالو کوربه دی، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو وروسته ګڼ شمېر نور هم هڅه کوي چې له دغه هیواد څخه ووځي. او د 2020 کال د کرکټ د شلوریز نړیوال جام لومړی پایلوبه یا سیمی فاینل پرون په ابوظبي کې ترسره شو، او په دغه لوبه کې نیوزیلند انګلستان ته په 5 وکټو ماته ورکړه. د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې دوهمه نیم پایلوبه یا سیمی فاینل به نن د پنجشنبه په ورځ د آسټرالیا او د پاکستان ترمنځ کیږي، او د کرکټ نړیوال شلوریز جام پایلوبه به د راتلونکي یکشنبه په ورځ په دوبۍ کې کیږي. دا خبرونه شته د امریکا جغ د واشنگټن د استودیو څخه.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب او د امریکا جغ سرمقاله اوریدلی سي. لومړی به دا رپورټ واوري چې د روسیې، امریکا او پاکستان ترمنځ د توریکا د غونډو په لړ کې د پنجشنبه په ورځ په اسلام آباد کې بل غونډه جوړیږي. د بلې خوا د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ یو پلاوی سبا پاکستان ته ځي. طالبان وایي د هرې هغې غونډې د جوړېدو هرکلی کوي چې پکې د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په ملاتړ ژغ پورته سي، خو د سیاسي چارو کارپوهان د درو هیوادونو د غونډې پر ځای د سیمې د هیوادونو په ګډون د غونډې جوړېدل د افغانستان په ګټه بولي. پامکړې په دې اړه د کابل څخه د امریکا جغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورت.
د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی د چهارشنبه په ورځ د لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ اسلام آباد ته رسیږي. هوالته به د پاکستاني چارواکو او هم د توریکا غونډې د ګډونوالو سره وګوري. دغه وزارت وایي عبدالقهار بلخي د ټویټر په پاڼه لیکلي چې د کابل مسکو پرمټ او نورو مخکنیو غونډو په تعقیب به د سیاسي، بشري او اقتصادي موضوعاتو په اړه د توریکا د غونډې برخوالو سره تعقیبي مجلسونه وشي. د طالبانو د اسلامي امارت وایان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرسیل ولابه جید حب د چرشبه پورس یو خبری کانفرنس په وینا کې اسلام آباد ته د مولوی بتکی سفر او په نوې ډیلی کې افغانستان پاتله د چرشبه د ورځې د غونډې په اړه ویل چې زهید په ګډون د سیمې ټول هیوادونو په دې باور دي چې په افغانستان کې امنیت د دوی ټولو په ګټه دی.
زموږ دریز لاده سي هر ناست سي په سیمه کې د امنیت او اقتصادي رفاه لپاره کار کوي. موږ غوته خوشبینه یو، تشویش نه ځنې لرو، ځکه ټول هیوادونه د هندستان په شمول اوس په دې باور دي چې افغانستان امنیت ټول په ګټه ده، افغانستان اقتصادي واده د ټول سیمې په ګټه ده. نو موږ فکر کو چې دوی به د دغه مسایلو په اړه باندې ناسمه پریکړه نه کوي.
زبیولا بجید اسلام آباد ته بولی امیر خان به تکیه سفر په اړه ویل چې دا سفر کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د سفر په دواب تر سره کیږي.
هغه به د پاکستان سره په هغه مخ کو موضوعات باندې مطرح شوی وو او ابتدایي کار په شروع د غو د تعقیب په موضوع باندې کار کوي، او ډیر لوی مسله د موږ د پاکستان ترمن د تورخم او د چمن دروازې د سپغو کې ستونزې ډیر دي افغانانو ته. دا موضوع تر جدي بحث لاندې نیسي. د افغانستان ترانزیت مسله ډیره مهمه ده، تر بحث لاندې به وي حل لار به ورته پیدا کړي. ورسره د افغان مهاجرینو زموږ د ناروغانو تګ را تګ سي غوي ته سہولتونه عملا برابر سي، په دې خاطر باندې به هم بحث کیږي.
په دغه خبري کانفرنس کې زبی الله بجید سي بي تذ افغانستان لپاره د امریکا د دوی زاګړي اساسي توماس ویس د سفر په باب خبرې وکړي. هغه ویل چې دوی ګوبل شي وي زاګړي اساسي د طالبان سره د مخه خیالي کې لرلي.
د امریکای نوې استاد سي د ډاکټر صاحب خلیلزاد په ځای باندې تعین شوی ده. هغه هم د سیو څوک د سی په تیر د مذاکرات په جریان کې صحیح او تجربه لري، د افغانستان په جریاناتو باندې عبور لري، او د مخ سره اړیکې په خام خې پات شوی. او لدی است هم هغه د امریکا استاد دی، د امریکایي قضایا او په اړه باندې سده تشویش لري. هغه بار کې مخ سره خبرې کوي او موږ د ته خوشبینه یو سی وضعیت په ډیر خسي دی دوی سره، ځکه دا وستون د افغانستان ته ولاړی کړي د اقتصادي اړوند. هغه هم د دوی امریکای لاس پکې دی، د امریکای وجه ده چې موږ پیسې کنګل کړي دي، ځین نور موارد هم ستدي رسمیت موضوع هم امریکانو پکې لاس ده. خو هغه تشویشونه سړي لري باید هغه رفسي، او ورسره زموږ د مسولینو له خوان سړي سره بناست کوي د افغانستان د موقفه او دفاع وسي، د ریزبنک کاراسي ورته، او لا به هم کوم وضعیت غیر نورمال معلومیږي دا به حل شي.
د افغانستان سیاسي چارو کارپو ویدولا غازی خیلوی چی په حسابات کې د طالبانو او د امریکای چارواکو ترمنځ په خبرو کې به یو مسله د امریکا د حکومت لخوا د پیسو د کنګل کېدو مسله د بولی امیر خان متکل خو مطرح
د ټولو نه مهمه خو د افغانستان د کنګل شوی پیسې دي چې خلاصې کی ځکه دوی وایي چې د ډیر منفي تاثیر کړی دی په افغانانو باندې او رښتیا هم کړی دی. بل د رسمیت پیژندنه ده، بل د تروریزم سره د مبارزې موضوعات دي، او بل د هم شموله حکومت موضوعات دي چې دوی په دې ارتباط باندې ورسره خبرې کوي.
خو د سیاسي چارو یو بل کارپو اکرم عریفي د طالبانو د اسلامي امارت د چارواکو سره په اسلامآباد کې کتلي د نړیوال ټولنې دغه هڅو یو برخه ګڼي چې د ښاغلي عریفي پر وینا غواړي طالبان د جنګي حالت څخه سیاسي بهیر ته وګرځي. ښاغلی عریفي ویل د سیمې هر هیواد خپلې ګټې لري. امریکا په دې اړه اندېښنه لري چې په افغانستان کې په شل کلو کې د پیسو مصرف هوي سړي ته لپاره چې په دغه هیواد کې د لاسه ورکړي خوشي په اوبو لاهودي شي او افغانستان د شل کلو پخواني حالت ته ستونزد شي. دې وایي که دا کار وشي نو دا به په خپل امریکا د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنی پښتو خپرونه اوري. د امریکا حکومت له طالبانو سره د خبرو د بل پړاو لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست وایي چې واشنگتن د داعش د بریدونو په اړه اندېښنه لري او تمه لري چې طالبان د داعشانو په وړاندې بریالي سي. ویست د القاعدې له حضور څخه هم سخته اندېښنه ښودلې ده. طالبانو د مذاکراتو لپاره د امریکا له چمتووالي څخه هرکلی کړی دی.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست په افغانستان کې داعش د بریدونو په زیاتوالي او د القاعده په موجودیت ژور اندېښنه ښودلې ده. خاغلی ویست د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې یو شمېر خبريالانو سره په ټلیفوني خبرو کې ویل چې د امریکا متحده ایالات تمه لري چې طالبان د داعش په وړاندې بریالي شي.
واشنگتن د داعش د بریدونو په زیاتوالي اندېښمن دی او له طالبانو غواړي چې د هغوی سره په مبارزه کې کامیاب وي. کله چې خبره د نورو ډلو شي نو القاعده لا هم په افغانستان کې حضور لري چې موږ له دې پلوه اندېښمن یو.
امریکایي چارواکي په دې باور دي چې د داعش ډله خی د شپږو میاشتو او یو کال ترمنځ موده کې له افغانستان څخه د باندې د بریدون تر سره کولو جوګه شي او د القاعده ډله ممکن په دوو کلونو کې دا کار جوګه شي. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي وویل چې د امریکا متحده ایالاتونو په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو بل پړاو ته چمتووالی نیسي.
موږ له طالبانو سره د متحده ایالاتو د خبرو بل پړاو ته چمتووالی نیسو. په دې مرحله کې زه له تاسو سره د خبرو لپاره مشخصه نیټه نشم شریکولی، خو دا مهمه ده چې په افغانستان کې زموږ د ګټو د تضمین لپاره متحدین په مؤثره توګه او په ګډه سره کار وکړي.
د ناټو له چارواکو سره له خبرو وروسته به خغلی ویس پاکستان او هند ته سفر نه کوي. د ټام ویس د خبرو په غبرګون کې د طالبانو د اسلامي امارت د وین برستیال ویل چې امریکا باید له طالبانو سره په تماس کې شي او پاتې مسایل د خبرو لارې حل کړي. بلخوا ټاکل شوی سبا په هند کې د افغانستان په اړه د چین، روسي، ایران او منځنۍ آسیا د هیوادونو د استازو په شمول ورنه جوړ شي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د تاس خبری آژانس ته ویلي چې ټاکل شوی د پنځمه په ورځ بیا په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د ترویکا په نوم د روسیې، امریکا او پاکستان د درې اړخیزو غونډو په لړ کې یو بل غونډه جوړ شي. د طالبان اسلامي امارت مرستیال ویان بلال کریمی امریکا غږ ته ویل چې اسلامي امارت د ټولو هغو غونډو هرکلی کوي چې پکې د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په ملاتړ غږ پورته کیږي. خو یو شمېر سیاسي کارپوهان د افغانستان په اړه جوړېدونکو غونډو پایل ته ډېر خوشبین نه دي او وایي چې د دغه هیوادونو ترمنځ هم په مسکو کې دغه غونډه جوړه شوې خو کومه پایله نه لرله.
د سیمې ټول هیوادونه په یو خلو نه دي چې افغانستان حالت سره د څرنګ برخورد کوي او څه پالیسی په یو خلو ورته وړاندې کوي. ځکه د کې لوی خاند د سیمې د هیوادونو اهدافو کې فرق دی. پاکستان خپل اهداف لري چې اکثره ترلاسه کړي دي. هند خپل اهداف لري، ایران خپل اهداف لري، مدني اسا کې ودونه خپل اهداف لري او اکثر موارد کې یو بل سره اختلاف لري په دې اهداف کې. که پاکستان ته وګورو نو وړي چې هند په افغانستان کې هیڅ رنګ نفوذ لري، هند وړي چې په افغانستان کې خپل نفوذ وساتي، ایران وړي چې په افغانستان کې خپل هغه پلوي ډلې چې دا وي په حکومت کې ځای ولري. همدغه راز د سیاسي اهداف کې اختلافونه دي، همدغه راز امنیتي اهداف هم موجود دي.
طالبان وایي چې په افغانستان کې جګړه ختمه شوې ده او دوی د امریکا په ګډون د نړۍ د نور هیوادونو سره په سیاسي او اقتصادي برخو کې ښه روابط غواړي.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه 10 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډ خبرونه.
تارون کې خبرداري ورکوي چې په داسې حال کې چې د مذاکراتو لاله د ایتوپیا د تیګرای د ناقرار سیمې د بحران د سیاسي حل د منډلو فرصت لګوتو څخه د وټلو په حال کې دی او په هغه افریقایي هیواد کې د یو ارخص کورنی جنگ د پیلېدو امکانات زیات سوي دي. د محاصرې په وجه د تیګرای خلک په ساړه ژمي کې د سوانګ د موادو او د خوراکي موادو له سخت کمبود سره مخامخ سوي دي. په واشنگتن کې به د امریکا جغ د ډیپلوماټیکي چارو د خبريالي سندي سن د راپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته دروړوي.
د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا استازي وای چې د ایتوپیا د ناقرار ولایت تیګرای کې د مذاکرات لاره د روان کلکش د هوارولو امکانات مخبر کمیدو دي. د مرستو په لګولو باندې د بندیز لګیدو او د محاصره په سبب دغه ناقرار یالات د مرکز میکیلی اوسیدونکو وای چې د تیلو ټول پمپونه ترل شوی دي، خوراکي مواد مخ په کمیدو دي او په دوکانونو کې د موجودو موادو به دومره لوړ شوی دا چې اسمان سره خبرې کوي. زیاتره خلک یې درانیولو توان او قدرت نه لري. په داسې حال کې چې د تیګرای د ازادۍ د جبهه وسلوال د جنوب لاري د ایتوپیا د پایتخت اديس ابابا په لورې د حرکت په حال کې دي او په جنوب کې دوا مهم کارونه له حکومتي ځواکونو قبضه کړی دي. د ایتوپیا صدر اعظم ابي احمد بیړنۍ حالت اعلان کړ. په عین وخت کې کله چې د سې شنبه پورې د یو مطبوعاتي کانفرنس په وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پرشنه د هغو مطبوعاتي ریپورتونو په اړه پوښتنه وشوه چې پکې ویل شوی دی د ایتوپیا حکومت په اديس ابابا کې د ملګرو ملتونو د دفتر هغه کارکونکو نیولې دي چې د تیګرای د سیمې اوسیدونکو. نیک پرایس په ځواب کې ویل
If confirmed, we would similarly condemn arrests of UN staff members based on ethnicity. We understand from reports
دغه ریپورتونه رښتیا ثابت شو نو موږ د نژاد او قومیت په اساس د ملګرو ملتونو د کارکونکو د نیولو غندنه کوو. لکه چې تاسو ورته اشاره وکړله فکر کېږي چې نیول شوي کارکونکي د تیګرای اوسیدونکي دي. همداشان موږ د ایتوپیا د امنیتي ځواکونو لخوا د خلکو د ډارولو او هم د هغو وسلوالو د حملو غندنه کوو چې فکر کېږي د تیګرای د ازادۍ د جبهه یا ټي پی ایل ایف غړیتوب لري. مونږ پر ټول خو باندې غږ کو چې د ډول عملونه لاس واخلي، د بشري حقوقو او د قانون د حاکمیت درناوی دی وکي. نیک پرایز زیاته کړه چې د ایتوپیا لپاره د متحده ایالاتو د حکومت ځانګړی استازي جیفری فیلټمن لا تر اوسه په اديس ابابا کې دی او متحده ایالات د دې شخړې د هوارولو لپاره د افریقا د ښکار لپاره د افریقایي اتحاد د لوړ پوړي ځانګړي استازي د نایجیریا د بخواني جمهور رئیس اولیسونګ اوباسانجو د حلو ځلو او کوښښونو ملاتړ کوي. اوباسانجو د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غونډې ته په خپل ویډیو وینا کې ویل
All these leaders here in Addis Ababa and in the north agree individually that the difference between them are political and require political solution.
په انفرادي توګه د اديس ابابا ټول مشران او هم د شمال استازي په دې خبره موافق دي چې ترمنځ موجود اختلافات سیاسي بڼه لري او د ډیالوګ او تفاهم لري د سیاسي حل تقاضا کوي. نو معلومیږي چې د سیاسي حل کړکې لا په بشپړه توګه نه ده تړل شوی. لبل خو د امریکا د بهرنی چار وزیر انټونی بلنکن هم د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د مصر د بهرنی چار وزیر سره په واشنگتن کې د ملاقات په محل په دیاړه خبرې کړې دي.
The crisis in Ethiopia also puts the stability of the Horn of Africa at risk. We continue to engage with all parties to the conflict and with partners in the
ایتوپیا کې روانه ناکراری د افریقا د ښکار د سیمې د ټولو هوادونو امنیت له بسباته سره مخامخ کوي. موږ له ټولو خواو سره په مذاکراتو بوختي او به له قائد او شرط نه د سولې د مذاکراتو ملاتړ کوو. د یک شنبه په ورځ د نړۍ د عیسایانو د کاتولیک فرقې پېشوا پاپ فرانسیس هم د ایتوپیا د خلکو لپاره دعا وکړله او د افریقا د ښکر په سیمه کې د یو جدي بشري بحران د رامنځته کېدو له امله ژور اندېښنه وښودله. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
قدرمن اوریدونکو، د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام ویلي دی چې په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه کسان د قحطۍ سره مخامخ دي. د دې ادارې اجرایوي مشر ډیوید بیسلی چې تازه افغانستان ته په سفر تللی وایي چې د ټولې نړۍ په 3.5 هیوادونو کې شاوخوا 5.5 میلیونه کسان د قحطۍ سره مخامخ دي چې یوازې 3 میلیونه یې په افغانستان کې دي. نور حال د احسان الله اریوبسی پر رپورټ کې باوري.
د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په حق له حیرانوونکو ارقام وړاندې کړي. د دې ادارې اجرایی مشر ډیوډ بیسلی چې تازه افغانستان ته په سفر تللی وایي په دې هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه کسان د قحطۍ سره مخ دي. نوموړي ویلي چې د ټولې نړۍ په 3.5 هیوادونو کې شاوخوا 5.5 میلیونه کسان د قحطۍ سره مخ دي چې یوازې 3 میلیونه یې په افغانستان کې دي.
Afghanistan almost 23 million people
Afghanistan ki nigde 23 million khalak dilwagi palo rawandi ata 8.2 million khalak de qahtai pa darwaza ki walardi 95% khalak kafi khwadan lari da yow buhran dai دا یو نورین دی. د خوړو نړیوال پروګرام دې ته چمتو دی چې خلکو ته خوړ ورکړي، ژوند وژغوري. موږ پیسو ته اړتیا لرو، موږ ملاتړ ته اړتیا لرو.
په افغانستان کې د طالبانو د راتګ نه وړاندې هم د پرله پسې وچکالیو له کبله په ګڼ شمېر سیمو کې خلک د خوراکي موادو د کمښت سره مخ وو. خو د طالبان د راتګ نه وروسته نه یوازې دا چې په افغانستان بهرنۍ مرستې بند شوې، بلکې د افغانستان میلیاردونه ډالر بهرنۍ شتمنۍ هم چې ډېرې په متحده ایالاتو کې دي کنګل شوې. لبل خو ځینې افغانان د وچکاله او لوګي همیشنی حل غوښتنه کوي او له چارواکو غواړي چې په خپل رستونی رابډ وهي او د دې ستونزې لپاره اساسي حل وګوري.
اول قدم کې باید هر سړی هر افغان خپل مټي راون غاړي، خپل باید کار ته ملاوته دي. کله چې خپل موږ خپل کار ته ملاوته وړو، موږ کولی شو خپل ملت خپل آباد کړو. او دا که دائم موږ څه کال به خارجیان موږ تاسو مرسته راکړي، کال ته به راکړي، بل ته کال ته به راکړي، بیا څنګه کوو؟ په دې خاطر باندې موږ تاسو باید خپل مټې روان غاړو، خپل باید خپل ملک جوړ کړو.
تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د اکتوبر په میاشت کې د افغانستان د اقتصاد د ممکنه پاشل کېدو خبرداری ورکړی وو او ویلي وو چې د نومبر په میاشت کې به د دغه هیواد نیمایي نفوس د خوړو د کموالي له ګواښ سره مخ شي.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پاکستاني تبع او انساني قاچاقبر عابد علي خان په اړه کې د معلوماتو د ورکولو په اړه دوه جایزې اعلان کړې. لومړی جایزه د هغه معلوماتو د ورکولو لپاره تر 1 میلیون ډالر پورې ورکول کېږي چې په نتیجه کې علي خان بندي یا محکوم شي. په داسې حال کې دوهمه جایزه 1 میلیون ډالر ده، د داسې معلوماتو لپاره ورکول کېږي چې په نتیجه کې د علي خان د انساني قاچاق کوونکو د شبکې مالی سیستم ګډوډ شي. ګومان کېږي چې علي خان هغه قاچاق کوونکو شبکه پر مخ به چې مرکز په پاکستان کې ده، له منځني ختیځ او له جنوبي لوی دزی آسیانا د پیسو په بدل کې امریکا ته د ننوتلو لپاره هغه کسانو ته بیل اسناد نه د سفر په برخه کې اسانتیا برابروي. پر سره پر دې له پاکستان نه د ګڼ شمیر هیوادونو لارې بین المللي سفر پلانوي او منظم کوي. ګومان کېږي چې علي خان د خارجي اتباعو لپاره غلط اسناد برابروي چې د سفر لپاره ورنه کار واخلي. د علي خان په څیر قاچاقي سازمانونه له بې وزلو کسانو نه ګټه پورته کوي او په جدي توګه د خطر سره مخامخ کسان قاچاق کوي. هغه کسان چې امریکا ته قاچاق شوی دی د جنوبی او مرکزی امریکا له لارې اکثر وخت د ډارون کې سفر سره مخامخ شوی دی چې ډېر ورځې په لمنځل کوي د سختو سیمو له لارې تیریږي ډېر کم خواړه یا د سکولو پاکي وبلري ډېرې د لوټمارې قرباني کیږي او د سفر په وخت کې ونه ناوړه ګټه اخستل کیږي د عدلی وزارت د 2020 کال د اپریل د میاشتې په ومنیټه د ورجینیا په ختیځ ولسوالۍ کې د تور لګولو یو فدرالي دوسیه پرانستله په علی خان د دسی کولو تور ولګول شو چې خارجي هڅوي او لمسوي چې په غیر قانوني توګه امریکا ته ننوځي یو خارجي تشویقوي او لمسوي چې امریکا ته په غیر قانوني توګه ننوځي او امریکا ته یو خارجي راولي د خزانه وزارت هم د اپریل په میاشت کې د علی خان په خلاف بندیزونه ولګول او د اجرایی فرمان یو درې پنځه اته یو په تعقیب د علی خان د سرحدونو نه په اخوا د جنایي سازمانونو شتمنی کنګل کوي چې لعیني جنایي کړنلارې نه څرګندېږي دغه جایزه د بهرنیو چارو وزارت د سرحدونو نه په اخوا د منظمو جایزو د پروګرام لمخه ورکوي د سرحدونو نه په اخوا د منظمو جنایي جایزو د پروګرام او د مخدره موادو د جایزو د پروګرام لمخه څخه باندې 15 کسان د سرحدونو نه په اخوا جنایتکاران او د مخدره موادو قاچاق کوونکي د عدالت منګولو ته سپارل شوي دي د 1988 کال را په دیخوا دغه وزارت تر دې نیټې پورې څه باندې 150 میلیونه ډالر جایزې ورکړې دي د علی خان په باره کې د معلوماتو د ورکولو سره مخته راشي خای تاسو په دې ادرس tips@ice.adh.gov.email وکړئ یا په دې ټلیفون نمبر 1-802-82-99 ټلیفون وکړئ یا د واتس اپ لاره دې نمبر ته ټلیفون وکړئ 1-802-85-3-5-99 د دغه جایزو ورکول د امریکا هغه ژمنه څرګندوي چې د سرحدونو نه په اخوا د جنایت سره مبارزه کوي او هغه فراریان د عدالت منګولو ته سپاري چې له امریکا نه بهر عملیات کوي ترنو اوریدونکو دا و د امریکا غا اکثر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند
سیده د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.